السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې ملګری ملتونه وایي د 2021 کال لومړنۍ شپږ میاشتې ملکی افغانانو ته ډېرې خونړۍ وې.
نن یوناما ملکی کسانو ته د زیان په اړه د خپلو شپږ میاشتو موندنې خپرې کړې. دغه موندنې خواشینوونکې دي.
د بشري حقونو له یو فعال مو پوښتلي چې دا راپور د جګړې پر خواوو څه اغېز کولی شي.
موږ د دې امید نه شو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او د ملکي خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دوی خپل مسؤلیت سرته ورسوي.
له کونړه شپږ څلوېښت افغان سرتېري پاکستان ته اوښتي.
دا د کونړ د ناړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار
او چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی. د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان تخنیکی چارې مخته وړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، احمد تکل سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغانستان له کونړ ولایت څخه د پاکستان چترال ته د افغان پوځیانو د اوښتو راپورونه رد کړل. ملي امنیت څلور خبریالان چې سپین بولدک ته تللي وو نیولي دي او په تونس کې نن د دې هیواد د پارلمان مخې ته نښتې وشوې. بشپړ خبرونه. افغان حکومت له کونړ څخه د پاکستان چترال سیمې ته د شپږ څلوېښت افغان پوځیانو د اوښتو راپورونه رد کړل. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواري نن په یوه خبري غونډه کې دا راپورونه بې بنسټه وبلل.
واقعیت نداره که پرسنل نظامی ما به کدام مملکت دیگه پناه برده باشه، باز به پاکستان.
دا خبر رښتیا نه ده چې زموږ پوځي پرسنل د کوم هیواد ته پناه وړي وي، هغه هم پاکستان ته. هغه حساسیت چې د افغانستان خلک په تیر زموږ پوځیان د پاکستان په وړاندې لري ټولو ته ښکاره دی.
له دې مخکې د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي وو چې د پنځو افسرانو په ګډون شپږ څلوېښت افغان پوځیانو ته چې د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي وو پناه ورکړې. د کونړ د ولایتي شورا غړي شیر زمین خان ازادۍ راډیو ته ویل د سرحدي ځواکونو او ملي اردو د سرتیري د کونړ ولایت له ناړۍ ولسوالۍ څخه د چترال ارندو سیمې ته تښتېدلي دي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې ویلي وو چې افغان پوځیانو ته یې ډوډۍ، استوګنځای او درمل برابر کړي دي. د پوځ په بیان کې راغلي چې دا سرتیري به د لازمو پړاوونو له بشپړولو وروسته بیرته افغانستان ته وسپارل شي. د هیواد پر یو شمیر سرحدي سیمو د طالبانو له ولکې وروسته سلګونه افغان سرتیري او دولتي مامورین تاجکستان، ایران او پاکستان ته وتښتېدل. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې که وسلوال طالبان خپلې حملې بندې نه کړي نو په افغانستان کې به د ملکي تلفاتو شمیر په تیره یوه لسیزه کې بېساري لوړې کچې ته ورسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په یوه خبرپاڼه کې چې نن د زمري په څلورمه خپره شوه ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1495 ملکي افغانان په جګړو کې وژل شوي او 3245 نور ټپیان دي. په راپور کې د نږدې 40% ملکي تلفاتو پر طالبانو، د نږدې 9 پر داعش ډلې او د پاتې 1400 نورو پړه د حکومت پر نامعلومو وسلوالو مخالفینو اچول شوي. په راپور کې افغان ځواکونه او حکومت پلوي وسلوال په سلو کې د شاوخوا 15 ملکي تلفاتو عملان بلل شوي. افغان حکومت د یوناما د راپور په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو دا راپور یو اړخیز بللی او ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د هیواد په یوه سیمه کې هم طالبانو په ملکی وګړي په عمدي ډول نه دي زیانمن کړي او داسې حملې نه دي کړي چې د عامو خلکو د تلفاتو احتمال پکې وي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یانای وایي د افغانستان د ملي امنیت ادارې څلور خبریالان چې په کندهار کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو ته د راپور برابرولو په مقصد تللي و نیولي دي. په کندهار کې د نای مسؤول عبدالسمی غیرتمل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا خبریالان د طالبانو تر ولکې لاندې بولدک ولسوالۍ ته تللي وو چې د راستنېدو پر مهال ملي امنیت ونیول. ښاغلي غیرتمل زیاته کړه چې د دې خبریالانو د خوشې کېدو لپاره هڅې روانې دي.
ملي امنیت شورا ته هم خبر ورکول سوی دي، خبرې ورسره روانې دي. موږ به کوشش وکړو چې ډېر ژر دا خبرې اعلان را ایلاکو او د امنیت شورا سره بحث وکړو او خبرې اترې وکړو.
نایوایی په نیول شویو خبریالانو کې د ملت غږ وبخی د ملت غږ په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو درې خبریالان بسم الله وطن دوست، عبیدی او قدرت سلطانی دی او څلرم د چین د سینهوا خبری آژانس اکاس ثناء الله سیام دی. لازده ایرادیو خبرو ناوری ارسته لده چه ده تونس ولسمشر قیس سعید حکومت لری او پارلمان منحل کرد. ننده ده هوا ده پارلمان مخی تا ده نخطو راپور نور کرل شول. پا هم ده حال که پاوز تا دند دست پارل شوی چه ده دولتی ودنه و ساتنه وکری. ولسمشر سعید ده صدرازم هشام المشیشی دنده وزندوله او پارلمانی دیوی میاشتی پا مخبند کرد. خود تونس تر طولو لوی اسلام پال سیاسی گوند النهده د اقدام ته د پوځي کودتا نوم ورکړ. د وروستیو راپورونو له مخې پوځیانو د پارلمان ودانۍ بنده کړې او دولتي ودانۍ کلابندې کړې او په عین حال کې د ولسمشر سعید او د النهده ګوند سلګونه پلویان له یو بل سره ونښتل او پر یو بل یې د کانو ګزارونه وکړل. د تونس ولسمشر صدراعظم نن سهار وروسته له هغه له دندې ګوښه کړ چې یوه ورځ مخکې د النهده او د هغه د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وشوې. مظاهرهچیانو د کرونا وایرس د مخنیوي په برخه کې د حکومت د اقداماتو پر وړاندې د اعتراض غږ اوچت کړ. او د توکیو د المپیک تنظیمونکي وایي د دې لوبو له پیل راهیسې د 1900 لوبغاړو په ګډون د المپیک اړوند 150 کسان په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي. د المپیک نړیوالې کمیټې نن د جولای په 26 وویل له دې ډلې څخه 14 کسان په تیرو 24 ساعتونو کې په دې ناروغۍ اخته شوي. چارواکو ویلي چې په دې ویروس اخته کسان د توکیو د قرنطین مرکز ته بیول شوي. د المپیک د 2000 کال لوبې له یو کال ځنډ وروسته د جولای په 3 د جاپان په پلازمینه توکیو کې پیل شوې. دا لوبې سږ کال د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 8.3 ټیټه 21. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.3 ټیټه 28. مزار شریف کې اسمان زایسه وریز د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 30. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 5.3 ټیټه 28. او جلال آباد اسمان زایسه وریز د تودوخې لوړه درجه 2.3 ټیټه 30.
مخامنه خبری مجله ته غوږ یې د هغو اوریدونکو هرکلی کوي چې تازه زموږ سره یو ځای شوی دی. ملګری ملتونه وایي تیر شپږ میاشتو کې د ملکی افغانانو مرګ ژوبله د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې 50% زیاته ده. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن د ملکی مرګ ژوبله په تړاو خپل شپږ میاشتنی راپور کې ویلي چې وضعیت همداسې دوام وکړي دا کال به په یوه لسیزه کې خونړی کال وبلل شي. په دې راپور کې همداشان د ملکی وګړو د مرګ ژوبله ډېره پړه پر وسلوالو طالبانو اچول شوې، خو طالبان بیا دا راپور یو ارخیز بولي. تفصیل په دې راپور کې
یو نامه د ملکی تلفاتو په اړه د خپل شپږ میاشتنی راپور په خبرولو سره ویلي کروان حالت دوام وکړي. روان 2020 میلادي کال ولا 2009 کال را په دې خاطر ټولو خنړی کال وی. یو نامه په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي ویلي د تیر 2020 میلادي کال د لومړی او شپږ میاشتو په پرتله د روان کال په لومړی او شپږ میاشتو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله و څلوي خلنه زیاته شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر پایه پورې 5103 ملکی افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې په دې کې 1,695 کسان وژل شوي او 3,545 نور ټپیان دي. یو نامه په خپل راپور کې د ماشومان او میرمنو وژل د اندېښنې وړ بللې ویلي دي. په ځانګړي ډول ټکان ورکوونکي او ژوره اندېښنه دا ده چې ښځې هلکان او نجونې د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې د ملکي تلفاتو نږدې نیمایي برخه جوړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه په شپږ میاشتني راپور کې راغلي چې د دې مرګ ژوبله ډېر مسؤلیت چې 4.5% کېږي د حکومت مخالف وسلوالو ته ورګرځي چې طالبان غیر مسؤول وسلوال او داعش په ترتیب د دې تلفاتو مسؤل ګڼل شوي. په راپور کې دغشان ویل شوي چې 23% افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم د ملکي تلفاتو عاملین دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشر دبیر الاینس رسنوي ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې روان حالت سخت د اندېښنې وړ دی.
نن یونما ملکی کسان ته د زیان په اړه د خپلو شپک میاستو موندنې خپرې کړې. دغه موندنې خواشینوونکي دي او ښیي چې افغانانو ته زیات زیان اوښتی. ارقام ډیر دردونکی حالت ښیي. په ځانګړې توګه د مې میاستې له لومړۍ نیټې ښودل شوي چې په ډیر شمیر افغانان وزل او ټپیان شوي دي. لازمه نه ده چې دغه حال وي. په پوځي لاره پر مختلل به افغانانو ته زیات زیان ورسوي.
یو نما لیکلی له 2009 کال چې دغه بنسټ د ملکی تلفاتو سیستماتیک سب پیل کړی، دا لومړی ځل دی چې نړیوالو ځواکونو ته د ملکی تلفاتو هیڅ پیښه نه ده منسوب شوې. خو افغان حکومت بیا په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا ملکیان ته د اوښتو تلفاتو په اړه د دې راپور شمیرې رد کړي دي. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو عمومي ویاند اجمل شینواری:
دا موږ په کلکه ردوو. د افغانستان وسلوال پوځ په هیڅ ډول باندې د ملکي تلفاتو مسؤلیت نه مني نه اخلي، او نه دا کار د افغانستان د وسلوال پوځ د خوانه تر اوسه پورې ترسره شوی دی، خوشبختانه. او دا ډاډ هم بیا ټول نړیوالو ته او افغانستان ولس ته ورکوو چې د افغانستان وسلوال پوځ جګړه ییزو ټولو قوانینو ته هوډ لري او د هغې په بنسټ باندې خپل تعرکات اجرا کوي.
طالبان بیا د یونما د راپور یو اړخیز ادبي وایي چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دوی جدي پام کوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې ملکي تلفات د هوایي حملو له امله زیات رامنځته کیږي. ښاغلی مجاهد افغان ځواکونه د ملکي مرګ ژوبلې عاملین بولي. خو یونما په خپل راپور کې د جګړې په دواړو خواو غږ کړی چې د تاوتریخوالي پر ځای دې د خبرو میز ته حاضره شي.
ومورېدل چې یونما وایي تیرو شپږو میاشتو کې زیاتو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې. دوی وایي چې د تیرو شپږو میاشتو شمیرې د تیر کال همدې مودې پرتله نږدې نیمایي یا 50% زیاتوالی ښیي. په تېره خپرونه کې مې د افغانستان د بشري حقونو سازمان له مشر لالګل لال نه وپوښتل چې دا راپور په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه د افغانستان په جګړه کې نشته څه معنا ورکوي. هغه وویل:
په خوشنۍ سره چې په لکه څنګه چې تاسو په سوال کې وویل، اصلا د امریکا او د متحدینو سره د هوکړې نه وروسته هیڅ دلیل او سبب نه جوړیږي چې په افغانستان کې د یو انسان وژل خو څه کوي چې د یو انسان نوکه هم باید زخمی شوی نه وی. او د دغې هوکړې سره سم باید د نل افغاني خبرې شروع شوی وی، او چې د امیش لپاره د دغه ملکی مرګ ژوبلې ته او ملي شتمنیو ویجاړیو ته د پای ټکی ایښودل شوی وی. خو په خواشینۍ سره موږ ګورو چې د دغه هوکړې نه وروسته او د بین الافغاني خبرو د شروع کېدلو سره سم په هیواد کې تاوتریخوالی لوړې کچې ته رسېدلې ده، چې دا هم د همدې سبب ګرځېدلی ده چې ورسره په هیواد کې د ملکي مرګ ژوبلې او ملکیانو ته د مال د تاوانونو کچه چې ده هغه خپل آخري حد ته رسېدلې ده، چې موږ یې په 30 کلن تاریخ کې د دې سارې نشو پیدا کولی. نو موږ وخت په وخت باندې د جنگ په ښکېل خواو باندې غږ کړی دی چې جګړه د حل لاره نه ده.
دا مهال به دغه راپور د طالبانو او افغان ځواکونو پر عملیاتو څه اغېز وکړي، او کنه دوی به د تل په څېر خپلو عملیاتو ته دوام ورکوي او ملکي مرګ ژوبله به رامنځته کیږي؟
منګا کتیر ته ګورو، خو پر اټلونکي کې هم منګا د دې امید نشو کولای چې دوی د دې نه عبرت واخلي او یا د عبرت اخستی وي چې هغه د ملکی مرګ ژوبلې په مخنیوي کې او د ملکی خلکو د ژوند په خوندیتوب کې د دې خپل مسؤلیت سرته ورسوي. باوجود دې چې د جنگ کېلې خواوې وخت په وخت باندې ژمنې کوي او سیاسي ارادې ښکاره کوي، ولې د دوی په وینا او په عمل کې یو لوی واټن لیدل کېږي؟ کومې بین الافغاني خبرې شوې دي؟ دا هم سمبولیک خبرې دي. خلک اوس د سولې په خبرو نه هغه کوم باور چې دی ولس هغه پورته شوی دی، او خلک اوس حتی د سولې د خبرو نه نفرت کوي. په دې معنی باندې چې مخکې د سولې خبرې نه وي شروع شوې، په هیواد کې تاوتریخوالی دومره نه و، ملکي مرګ ژوبله هم دې کچې ته نه ورسېدلې، او ملکیانو ته د مال زیانونو د اړولو یا ملي شتمنیو ویجاړېدو کچه هم دومره نه وه لوړه شوې. خو د سولې د خبرو سره همزمان په یو وخت کې د جګړه او تاوتریخوالی هم زیات شوی دی، چې دا د ملکي خلکو تا د سر او د مال د زیانونو د اړولو سبب جوړ شوی.
بله لال صاحب، یو موضوع دغه د یونما راپور داسې مهال خپرېږي چې دوه درې ورځې وړاندې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان په راپور کې اندېښنه وښوده د جنگي جرمونو په ارتباط باندې. هغه هم د کندهار په سپین بولدک کې ویل چې هلته شاوخوا 300 کسان برمته شوي دي، نامعلوم ځای ته بول سوي. البته له دولت سره د همکارۍ په تور باندې ویل چې ځینې کسان وژل سوي او شکنجه سوي هم دي. په کندهار کې سپین بولدک کې ستاسو موندنې څخه یې وضعیت څه ډول دی؟
ګوره، د یونما راپور د سپین بولدک د مشخصې پیښې پورې هیڅ تړاو نه لري، خو په دې راپورونو له مخې چې په سپین بولدک کې کومې پیښې رامنځته شوي دي او داسې ویل کېږي چې هلته ملکي خلک د کورونو نه ویستل شوي دي، راپورونه خو همداسې وایي. خو د سپین بولدک په اړوان باندې که طالبان واقعیا رښتینی وي او غواړي چې دغه تور پیراتوي، نو دوی د مهرباني وکړي آزاد رسنیو، د بشر د حقونو نهادو او د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته د اجازه ورکړي تر څو پورې په سپین بولدک کې بې طرفانه او آزادې څېړنې سر ته ورسیږي او دا معلومه کړي چې آیا طالبان څه وایي دا حقیقت دی، او که رسنۍ او راپورونه وایي څه وایي هغه حقیقت دی. خو دا به د وخت نه وړاندې وي چې دې په اړوان باندې څېړنه نه وي ترسره شوي او سړی قضاوت وکړي. زما په اند باندې راپورونه خو همدغسې دي سره کوم ته چې په رسنیو کې ښکته پورته کېږي یا په خواله رسنیو کې کېږي، خو لا هم د دې مستند کولو دپاره موږ په طالبانو باندې مغږ کوو، په حکومت باندې مغږ کوو چې په دې اړوند باندې مرسته وکړي او دغه بې طرفه ادارو ته اجازه ورکړي چې هغې ځانګړې پیښې څېړنه وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال و چې د ملګرو ملتونو په هغه راپور غږیده چې تېرو شپږو میاشتو کې د افغانانو په مرګ ژوبله راڅرخي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
وسم راځو د ورځې یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری هغه راپورونه رد کړل چې ګوندې لسګونه افغان سرتیری د تیر شپه د پاکستان خاورې ته اوښتې وي. ښاغلی شینواری نن په خبری کانفرانس کې وویل دا وایي دا خبره رښتیا نه ده چې زموږ پوځي پرسونل کوم هیواد ته پناه وړي وي، هغه هم پاکستان ته. هغه حساسیت چې د افغانستان خلک په تېره زموږ پوځیانې د پاکستان په وړاندې لري ټولو ته ښکاره دی. خو بل لور ته د پاکستان د پوځ چارواکو او دغه راز په کونړ کې ځینو ځایي سرچینو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې تیره شپه له نړۍ ولسوالۍ نه شپږ څلوېښت افغان پوځیان د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي. لږ وړاندې مې له خپل خبریال وپوښتل
دغه کسان چې دي دا د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د بریکوټ د ساحې نه نن سهار اوښتي دي اخواته پاکستان ته، چترال ولسوالۍ ته چې د کونړ د دوکلام او د بریکور سره سرحد لې دغه د رمضو ساحه ده. هلته اوښتي دي دوی وایي چې حاجي شیرزمین خان چې د ولایتي شورا عضو ده هغه وایي چې شاوخوا اته څلوېښت کسان اخوا اوښتي دي چې دوی ته کوم معلومات دی. خو د پاکستان حکومت شپږ څلوېښت کسان ښودلي تر اوسه پورې چې د دوی خواته اوښتي دي. دغه ولسوالي نن سهار نړۍ ولسوالي نن سهار څلور بجې افغان ځواکونه تخلیه شوې ده او ټول اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. دغه خبرې د کونړ والی او نورو امنیتي مسؤلینو تایید کړي دي. له دې وړاندې د جمعې په ورځ باندې د جمعې په سهار باندې د همدې ولسوالۍ ګورن کې غازی آباد ولسوالۍ هم طالبانو نیولې ده. په زیات شمیر کې موټرې وسلې او دغه د طالبانو لاسته ورغلې دي. مسؤلین د دغه دواړو ولسوالیو د سقوط لامل په دغه ولسوالیو باندې طالبان لخوا له نږدې 15 ورځو څخه د لارې بندېدل ښیي چې په لارو کې بمونه ویښښ کړي وو او همدارنګه له غره نه یې غټې تیږې راغورځولې وې. د دې ولسوالیو تر څنګ د نورستان دوه شرقي ولسوالۍ پرتې دي چې د کامدیش او برګي مټال ولسوالۍ دي. نن هم چې کوم معلومات موږ اخیستې دي په برګي مټال کې هم جنگ شوی دی، دوه پولیس پکې زخمیان شوي دي. نو دغه ځایونه چې دي دا د پاکستان چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري او پخوا په دغه دارندو په لاره باندې چې کوم دغه پولیس دغه سرحدي پولیس او د ملي اردو سرتیري اوښتي دي. هر ورځ به په لسګونو موټرو تګ راتګ کاوه. دلته یو بازار دی، د کلام بازار او همدارنګه د بریکوټ بازار دی. دې به چترال خلک راتل د کونړ خلک باخوا وختل تګ راتګ وو. خو دا څو کال کېږي چې دغه تګ راتګ بند شوی دی، لاره بند ده.
په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وو چې دغلته د ولایتي شورا د وغړي او ځایي سرچینو په حواله ویل چې نن سهار وختي شپږ څلوېښت افغان پوځیان له کونړه د پاکستان چترال سیمې ته اوښتي. خو یادونه کوو چې افغان حکومت او د وسلوالو ځواکونو ویاند اجمل عمر شینواری بیا په کابل کې خبریالانو ته ویلي چې په دې اړه ټول خبرونه له واقعیت او حقیقت لری دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د همدې وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي عمر شینواري نن په خبری کانفرنس کې دا هم ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې که په تیرو دوو اونیو کې دوی دیرش هغه ولسوالۍ نیولي چې د طالبانو لاسته ورغلې وې.
د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو عمومي ویاند ادعا کوي چې په تېره یوه اونۍ کې له دوه زرو زیات طالبانو ته مرکوب لاړولي. اجمل شینواري نن دوشنبه په کابل کې رسنیو ته وویل له هغې ورځې چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ارغلیزو عملیاتو د پیل امر شوی له طالبانو یې زیات شمېر ولسوالۍ بېرته نیولي دي.
د اوسنۍ جګړې د حمایې دپاره د ملاتړ دپاره پوره ظرفیت او پوره تجهیزات لري انشاءالله تعالی. له هغې لحاظه موږ کوم تشویش نه لرو. د دیرشو نه اضافه ولسوالۍ بېرته نیول شوي دي تر اوسه پورې، او انشاءالله تعالی په لنډو وختو کې به د نورو بریاوو خبر هم تاسو ته درورسي.
د ښاغلي شینواري په خبره یوازې په یوه اونۍ کې 1450 عملیات د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې ترسره شوي چې په پایله کې نږدې 1500 طالبان وژل شوي او شاوخوا زر نور یې ټپیان شوي دي. نوموړی وایي په تېره اونۍ کې طالبانو 14 ملکي کسان د هېواد په بېلابېلو سیمو کې وژلي او 9 نور یې ټپیان کړي دي. ښاغلي شینواري د هغه ولسوالۍ د شمېر په اړه څه ونه ویل چې د وسلوالو طالبانو له لورې سقوط شوي. خو طالبانو له دې وړاندې رسنیو ته په استول شویو پیغامونو کې د شاوخوا 190 ولسوالیو د نیولو ادعا کړې. دغې ډلې تازه د کونړ د نړۍ ولسوالۍ د نیولو دعوه هم کړې ده. اخو افغان حکومت هم تازه د بلخ ولایت د کلدار ولسوالۍ د بېرته نیولو ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سختو جګړو له امله ګڼ شمېر ولسوالۍ د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوې.
په افغانستان کې د همدې ناامنیو په مهال کې د امریکا ویلي چې د راتلونکي اګست میاشتې له 1 وروسته هم پر طالبانو د هوایي حملو پلانونه لري. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د جګړو له شدت او په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په لاس د لسګونو ولسوالیو له سقوط وروسته امریکایي ځواکونه د وتلو د بهیر له دوام سره د طالبانو پر پوستو د هوایي حملو خبر ورکوي. د تېرې اونۍ په وروستیو کې امریکایي هوایي ځواکونو په کندهار او هلمند ولایت کې طالبان په نښه کړل او طالبانو هم په دې حملو کې د خپلو جنګیالیو مرکزوبله ومنله. د دغو حملو له ترسره کولو وروسته د متحده ایالاتو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال کنټ مکنزی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هیواد یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپلې هوایي حملې زیاتې کړې دي.
متحدو ایالاتو د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ خپلې هوایي حملې په دې وروستیو ورځو کې زیاتې کړې، او موږ چمتو یو چې د دغه ملاتړ کچه د طالبانو د حملو د دوام په صورت کې لا زیاته کړو.
ښاغلي مکنزی ویلي چې د اړتیا په صورت کې به آن د روان کال د اګست میاشتې د 1 نیټې چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ سي خپلو هوایي حملو ته به دوام ورکړي. جنرال مکنزی ټینګار وکړ چې امریکا به د تسهیلاتي او لوجستیکي همکاریو ترڅنګ افغان هوایي ځواکونو د پیاوړتیا او د لوړېدو لپاره هم خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د امریکایي ځواکونو د غلور پوری چارواکي زیاته کړه سختې ورځې په مخ کې دي، خو داسې لاره هم شته چې دغه جګړه سیاسي هوکړې پلوري بیولای سي. له دې سره د افغانستان ملي دفاع وزارت د امریکا له دغه اقدام هرکلی کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت دفاع افغانستان از ادامه کمک و
د افغانستان دفاع وزارت د نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو لوري له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د همکاري او ملاتړ او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې هرکلی کوي. پرته چې د متحده ایالاتونو مرسته او ملاتړ له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ګټور وي.
طالبانو تازه د جنرال کنټ مکنزی د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د امریکایي ځواکونو له لوري په کندهار او هلمند ولایتونو د دوی پر پوستو د حملو په خبرګون کې ویلي و چې دغه ډول حمله د دوه د سولې د تړون خلاف دي. هغه مهال د طالبان لوري په یو خبر سوي خبرپاڼه کې راغلي و چې دغه ډول حمله به ځان ته پایلې ولري. بلخوا چین او پاکستان هوکړه کړې چې د افغانستان په اړه یو 15 فقره کلنداره تعقیب کړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د شنبه په ورځ د لیدو کتو په ترڅ کې وویل چې په افغانستان کې د جګړې د مخنیوي او سولې د راوستلو لپاره په ټوله معنا او ځواک هڅې د پاکستان او چین په لومړیتوبونو کې دي.
تاسو له پیغامونو
زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تصویر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمیږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده، ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نشتي، اوبه نشتي، غنم ودا شان نشتي. زموږ د ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي، زموږ ږغ ته لوړپوړو چارواکو ورسي. نور وخت نه ضایع کوم. السلام علیکم.
روزګان راته جهراوت ولسوالۍ څخه خان په نامه باندې پیغام تا ته پرېږدمه. خو زه و زردمه د کندهار څخه خبرې سره کوم. موږ د روزګان را جهراوت ولسوالۍ انتنان یو خو سر د سره کمزوري وه، او خو بل و د تقریبا نجبي اړتیا کېږي چې انتنان یې باندې زما خو دا غوښتنه ده چې مثال د انتنان ایله کې موږ ډېر ورسره په تکلیف باندې و زردمه. ما کندهار ته مریضان راوستلي دي، خو زه دا قدر کې معلومات خپل قریبانو خو له هغه سره نسم کولی. وسلام په احترام.
زه مجیب یم د غزنی ولایت ګرو ولسوالۍ څخه. دلته ډېر ګواز خلک دي، زه ورسره باید مرسته چې کډوالي کوم جنک چې جنګونه ځکه کډه شوي دي، زه خلکو سره باید حکومت مرسته وکړي او ټول خلک باید زه ورسره مرسته کړي. مننه همدومره.
وعلیکم السلام. کرام له کونړ ولایت د یابات ولسوالۍ څخه تاسو سره د ټلیفون کلی کوم. مال له ټول دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې له تېرو څو شپو ورځو راهیسې د کونړ ولایت او یابات ولسوالۍ ترمنځ لویه غځېدلې لار تړلې شوې ده. د وسلوالو طالبانو لخوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي، نرخونه ګران شوي دي. دا زما غږ د پوری چارواکي اوري د دغه لار د خلاصولو هڅې کوي ترڅو پورې موږ له دې ستونزو سره خلاص شو. سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د خبری مجلې په پای کې یو سیمایزه او نړیواله موضوع را اخلو. چین ته د امریکا د لوړ پوړي ډیپلوماټ سفر په ترنګلتیا پیل شوی دی. دا داسې وخت کې ده چې د سایبری امنیت او په هنګ کانګ او شینجن کې د بشري حقونو د سرغړاویو پر موضوع د واشنگتن او متحدانو لخوا پر چین انتقادونه زیات شوي دي. تفصیل د اجمل ان پراپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شی فینګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شیرمن ته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چین شر اچون کې معرفي کوي او دا چلن باید بدل کړي. چین د هغه څه له کبله چې ویل کیږي د شینجن ایالت کې یو میلیون یغوریان او نور مسلمان اقلیتونه د سیاسي زده کړو په نوم په کمپونو کې بندیان کړي، له نړیوالو انتقادونو او په ځینو مواردو کې له بندیزونو سره مخ دي. چین ټینګار کوي چې دا ډول کمپونه د دوی په وینا د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او هدف یې د ترهګرۍ څخه د اقلیت چینایي مسلمانانو د ذهنونو پاکول دي. د دې میاشتې په پیل کې واشنگتن او متحدانو یې چین تورن کړ چې د آنلاین حق کولو د نړیوال کمپاین تر شا دی او پر بیجنګ یې دا تورن ولګوه چې د هکرانو او نورو سایبري بریدګرو سره هم لاس لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت د دې وزارت د مرستیال شیفینګ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال وینډی شیرمن د لیدنې په اړه په یو بیان کې د فینګ له خولې ویلي ښایي هیله دا وي چې د چین په شریر ښودلو به امریکا د خپلو جوړښتي ستونزو یو څپړه پر چین واچوي. په بیان کې د فینګ له خولې زیاته شوې امریکا باید خپل ناسم رهبري شوی ذهنیت او خطرناکه پالیسي بدله کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت په دې بیان کې د امریکا او چین ترمنځ اړیکې له جدي ستونزو سره مخ کړلې. تیرونی بیجنګ د امریکا د سوداګرۍ پر پخانی وزیر او ځینو نورو افرادو او ګروپونو بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه په هنګ کانګ کې د ولسواکۍ د ځپلو په خاطر پر چین د امریکا د بندیزونو په ثواب کې وو. بیجنګ تیرونی د روغتیا نړیوال سازمان هغه پلان رد کړ چې غواړي د کورونا وبا د راپیدا کېدو د ریښو په اړه نور څېړنې وکړي. لویدیځ هیوادونه چین په دې برخه کې هم د خنډونو په جوړولو تورنې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو چین ته د وینډی شیرمن تر سفر مخکې ویلي و چې د نوموړي د سفر هدف دا دی چې د اړیکو د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره له چین سره لوري وټاکي او د سیالۍ لپاره د برابرو شرایطو لټه وکړي څو ډاډمنه شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې کړکېچ ته نه ځي. ټاکل شوی چې شیرمن چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې دویم لوړ پوړی ډیپلوماټ ده د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره هم وګوري. نوموړی تر هغې راوروسته چې جو بایډن د امریکا ولسمشر شوی تر ټولو لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې چین ته سفر کوي. تمه ده چې د وینډي شرمن په دې سفر پسې به د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټین راتلونکې اونۍ سنګاپور، ویتنام او فلیپین ته او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هندوستان ته سفر وکړي. په سیمه کې دا ډیپلوماټیک فعالیتونه ښیي چې د امریکا متحده ایالاتونه په سیمه کې داسې مهال ښکېلتیا زیاتوي چې چین هڅه کوي په آسیا کې د امریکا نفوذ او اغېز وننګوي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دا مجله همدلته پایته ورسیدله. په بل مجله کې سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.